دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو د دې خبري غړې د کوربه په سرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه شننې در خبرو. د پاکستان کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته هم پکې کتنه کړې ده، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. مولانا فضلرحمن ویلی د حکومت ضد لاریون د راتلونکي په اړه فیصله د اپوزیشن ګوندونو په صلاح کړې. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسلي تړلې او امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا به د اور وژنې لپاره پیسې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره به د حکومت ضد لاریون د راتلونکي په اړه فیصله کوي. بیګا په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل هڅه کوي چې نن د اپوزیشن ګوندونو غونډه وبلي.
هم یہاں سے جائیں گے تو آگے پیش
کموگ لدے سا یزو ہم نہ دا پرمختک سر وزو پر راتلوں کی بعد واکمنوں پر خلاف نور سخت حملے کو کنن یو اسلام آباد بند نو ٹول ہواد ب بند کرو دا سفر نہ ودرو دا سیلاب ب مختزی او تر لاس تر اوڑونو بخ پر جنگ تا دوام ورکو. د مولانا فضل الرحمن آزادۍ مارش ګډونوالو ته د جمعې پر ورځ د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وینا وکړې. په هغه ورځ مولانا فضل الرحمن حکومت ته د استعفا لپاره دوه ورځې مهلت ورکړې وو. مهلت پرون ختم شو، بلخوا حکومت ویلي وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکړي. د سوات پولیس وایي د مټي په علي باندې کې و بل خزه د غیرت په نامه وجل شوی. د سیمې د پولیسو یو مشر شوکت علي پرون خبری غونډې ته ویل په پیخه کې کګړ دوه کسان چې د جنۍ ورور او لیور دي نیولې دي. په سواد کې د ښځو د حقونو اداره اویکینګ یو مشر شمشیر علي وایي سکل په سواد کې 15 خزه د ناموسي وجونو ښکار شوې دي. د سواد پولیس وایي تیر کال په هغه ځل کې و خزه د غیرت په نامه وجل شوې چې د شپږو کیسونو د محل په عدالت کې روان دي. د خیبر په بازار زخه خېلو کې استادانو د تیرو څلور ورځو راهسي 15 سکولونه د احتجاج په توګه تړلي. دوی تور پورې کوي چې د امن تنظیم توحید الاسلام ورسره جګړه کړي چې له دې وروسته دوی د سکولونه تړلي دي. د پیښې په اړه د استادانو اتحادیې یو مشر سیف الرحمن اپریدي پرون مشال رډیو ته وویل
کې هغه پارټیکولر ته اطلاع ورکړې چې دا غاړې ماته ونه درې دوه پارټیکولر سر کړې دي. نو هغه یې ډېره بیزتی کړې، والټه کولې کړې، بیزت کړې دي، وهلې دي او ګریوانونه یې راخلې دي. او موږ ټول دا فیصله وکړه چې د هغې پورې به دا سکولونه د بازار 15 واړه غټ سکولونه دي دا به د هغې پورې باندې چې د کومه پیر دا کسان ته د قانوني مطابق سزا ورته نه ملو.
بلخوا د خیبر لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران ویلي د پیخي پلټنې کړي او ککړو کسانو ته به د قانون سره سم سزا ورکړي. نوموړي په استادانو غکړي چې سکولونه بیرته خلاص کړي. د کوټې په ګډون د بلوچستان په ډیر لسو ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد د بیړنۍ مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون مشال رډیو ته ویل په کمپین کې د صوبې 12 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکړي.
اور وائرس پہ انوائرمنٹ کی پنالیاں نکی پکوٹ بلاک کی پخوزدار کی پر روپ کی وہ چونکہ پرنائی کی کیس رالی پہ جعفر آباد کی خدا ٹول ڈویژنان کی الموسٹ انوائرمنٹل سمپل یا یہ کیس پہ صورت کی پازیٹیو راغلی دی وائرس معلوم سا ہوئی دی. انشاءاللہ دا کمپین بعد با مردہ امید لرو چی انوائرمنٹل سمپل بم انشاءاللہ نگیٹیو سی کیسز رات تک بم انشاءاللہ ختم سی.
کاکړ د ماشومانو په میندو پلرونو غږ وکړ چې ماشومان له مازورې څخه د بچ کېدنې لپاره واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو ضد ادارې نن په ټویټر لیکلي چې د بلوچستان ترڅنګ د سند او پنجاب په 16 ضلعو کې 15.1 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. په پاکستان کې سږکال 30 ماشومان پولیو وهلي. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څنګه سر لننه تر نامعلومه مودې وتړله. په کابل کې د پاکستان سفارت بیګا مشال رډیو ته په لیګل خبر پانه کې ویلي د امنیتي وجوهاتو لکبل دغه ګام اخلي. په خبر پانه کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو پکې ویل شوی تر بلې پریکړې به کونسلي تړل شوی وي. پاکستان په کابل کې سفارت او په جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې کونسلګری لري. کونسلي څنګه پاکستان لپاره د ویزو ورکولو ځنې نورې چارې پر مخ بیايي. د افغانستان په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په هغه هیواد کې سکل د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه دي شوې، خو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې لا هم شتون لري. پرون په جلال آباد کې د خبريالانو د ورځې په اړه غونډه وشوه چې پکې د کمیټې مشر شیرشاه همدرد او نورو ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي. غونډې ته په وینا کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اجمنه وکړه چې د خبريالانو تحفظ لپاره به کار کوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور تر مخه له 2000 لومړي راهسې په افغانستان کې 115 خبريالان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې په کالیفورنیا کې د وور د مړکولو لپاره به مرکز پیسې ورکول بند کړي. ډونالد ټرمپ د کالیفورنیا د گورنر گیون نیوسم په کار انتقاد وکړ او ویل چې د ځنګلونو د انتظام د هغه کړی کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاتره ځنګلي سیمه د ایالتي نه بلکې د مرکزی حکومت تر واک لاندې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی، هر کال چې وور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته گورنر راځي او له مرکزی حکومت ته پیسې غواړي. د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې تیره میاشت وور بل شو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې د کورونو پرېښودو ته مجبور کړل. د کالیفورنیا گورنر تیره اونۍ په دې ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړه. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګیدلې و چې 100 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي وو. او پرون د لبنان په بیروت، سیدون، تایره او څو نورو ښارونو کې بیا مظاهرې شوې. مظاهرې داسې وخت وشو چې لږ مخکې یې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې شیعه، سنی او مسلمانانو او عیسایانو په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. د خبرونو پای یو وسم له سراج زیره د کرنسۍ وبې او د هوا حال اورو.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپۍ 80 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 122 روپۍ 70 پیسې او په 103 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 202 روپۍ 13 پیسې او په 202 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 102 روپۍ 13 پیسې او په 102 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت رو محکمې په وینا سبا د نهې پورز په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 14، ژوب کې 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې ظفر خان او سراج زهیر وړاندې کول. مولانا فضل الرحمن ویلی چې د حکومت پر ضد روان احتجاج راتلونکي تګلارې به د اپوزیشن په سلام مشوره ټاکي. د خبر پښتونخوا په سواد کې یو بل میرمن د ناموس په نامه وژل شوې ده. د پولیسو ځای مشر وای
صدام ولد شابودین دا د مړې جنې روړ ده او خالد خان دا د لیوار ده. دوی دا قتل په خپل کړو.
د سیاحت نړیواله اداره وای د خبر پښتونخوا ډاکټرانو ته د ډینګي ناروغي د مخنیوي روزنه ورکوي. په خیبر قبایلی ضلع کې د استادانو تر ځورول کېدو وروسته شاوخوا 25 سرکاري سکولونه تړل شوي دي.
د اغې پورې به دا سکولونه د بازار چې څوم علاقې د 25 واړو غټ سکولونه دي، دا به د اغې پورې باندې چې د کومه پیر د کسان ته د قانوني مطابق سزا ورته نه ملو.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي له افغان ولسمشر سره لیده کاته کړي.
جرمنی د دې دوه ورځې خلل نه په دې پاته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی دی. په پراندې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته د جمعیت علماء اسلام افی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد روان احتجاج د راتلونکو په اړه به نن لا اپوزیشن مشرانو سره سلا مشوره کوي. نموړي پر لټوالو ته په وینا کې ویل چې پر شا نه پر مخ بځي. دا په داسې حال کې ده چې د نموړي لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکول مهلت بیګا پای ته ورسید. حکومت وایي عمران خان به په هیڅ صورت استعفا نه ورکوي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور حال راکوي.
پرون د اتوار په ماخستن حکومت ته ورکړی شوی مهلت ختمېدو وروسته د ازادي مارچ ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن وویل، دلته د اسارېدو مطلب دا نه دی چې سفر یې ودرېدو، موږ به دلته نه د پرمختګ سره ځو. نن یې اسلام آباد بند کړی او راتلونکي کې به ټول ملک بندو او دا جنگ به جاری وي. د نوموړي وینا وه، موجوده حکمرانان به کور ته لیږو او اولس ته به د هغوی د ووټ حق ورکول وي، ځکه چې دېنه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې. مولانا فضل الرحمن د تیر کال په انتخاباتو کې شوی د مبینه درغلۍ په حق هم وینا وکړه او پاکستان فوج ته د ټول عمل نه د لری اوسېدو مشوره پور کولو سره وویل، هر تن انتخاباتو کې خلکو ته کتلو په ځای بل طرف ته ګوري، ځکه چې په هر انتخاباتو کې مداخلت کیږي او د خپل خوخي نتایج ترلاسه کول کیږي. نو زه ډیر په وضاحت سره دا ویل غواړم چې راتلونکي لپاره د فوج چې زمنګ لپاره ډیر محترم دی، په هر حال کې دا خبره یقیني کړي چې په ملک کې کیدونکو انتخاباتو سره به د دوی هیڅ تعلق نه وي، ځکه چې د لوجه زمنګ فوج متنازع کیږي او موږ یې نه متنازع کول غواړو. نو ټول ادارو لبا په ګډه سره دا ټاکل وی چې آئین محترم دی او د هغه په بنیاد بعد ملک نظام چلیږي. مولانا فضل الرحمن د نومبر په لومبئی نیټه په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی وو چې استفاده ورکړي، غنی په درې مورز بعد راتلونکو لپاره تګلارې ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه لوزنامې پابند نه دي. بلخو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقوان تیر ماخستن په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال د مولانا فضل الرحمن په وینا خپل غبرګون په خودلو سره وویل، د مارچ ګډونوالو څو واضح ایجنډا نشته او وزیر اعظم په 15 غنټو کې د دینه په ګڼ شمیر کې خلق راټولولې شي. موږ سیاسي خلق یو او یو بل سره منځیاتي اختلافات کې دي شي، خو مولانا فضل الرحمن مذهب کارت استعمالوي د کم چمن غند نه کو، د مسلو حل لپاره خبرو ته تیار یو، خو د مذاکرات خواهش ته زمنګ کمزوري نه ګڼل کیږي. د مارچ ګډونوال د لوزنامې خلاف ورزي نه کوي، نو حکومت ور سره په هر مسله خبرو ته تیار دی. بلخو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د پنجاب په بهاولپور ښار کې رسنیو ته وویل چې د لومړی ورځې د آزادی مارچ حمایت کوي او ویلی وو چې په درنه کې به ګډون نه کوي، خو که د ګوند کور کمیټې په خپل فیصله نظر ثانی وکړه نو په درنه کې هم ګډون کولای شي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ آزادی مارچ ورته د نه مخالفه ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 28مه د کراچۍ څخه پیل شوی وو او وروسته ورسره د بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا قافلې هم ملګري شوې. دوی د 13 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه وخت راهسې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
په اسلام آباد کې د حکومت ضد روان پرلت په موضوع کې په پاتې سو د دې احتجاج نن 15 ورځ ده، خو تر اوسه لا هم دواړه غاړي پر خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. اوس پوښتنه دا ده چې د احتجاج کوونکي اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو کېدو یا بریالي کېدو څه امکان شته او کنه، او آیا که د دوی ترمنځ د روغې جوړې خبرې کیږي نو څنګه به کیږي؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ روان د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ 15 ورځ ده. تیر ماښام د لاریون په لسګونو زره ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د وزیر اعظم عمران خان تر مستعفی کېدو او د حکومت تر خاتمې به د دوی تحریک دوام ولري. د شنونکو په خبره دا مهال اپوزیشن ګوندونو په خاصه توګه مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد سخت دریځ خپل کړی او بلخوا حکومت هم د هغه پر ضد سخت رویه خپل کړی ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دوی په منځ کې د سیاسي جوړجاړی کومه لار شته او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې سیړونکو امتیاز عالم وایي،
تر دا مال خو د تفاهم کوم څرک نه ښکاري. د درنې نه مخکې چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو کوم دور وشو، هغې کومه نتیجه ورنه کړه، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. خو دا ډول ماحول نه هر وخت د وتو لارې وي. که نواز شریف راضي شي او د علاج لپاره بهر لاړ شي، په میډیا قطغنونه ختم شي، جمهوریت آزادۍ بحال شي، ځکه چې دا محل نظام په ټپه ولاړ دی. پارلمان کې قانون سازی نه کیږي، عام ملس هم تنگ دی، نو داسې دوه مخه نظام خو نشي چلیدای.
خوبل خواص یډون کې زیاودین وایي چې په پاکستان کې همیشا دریم قوت سیاسي ګوندونه په خپلو کې جنگوي او خپلې ګټې ترلاسه کوي.
پاکستان کې د تفاهم روایت نشته، خو چې کله هم استابلیشمنت وغواړي اپوزیشن او حکومت خپلو کې په جنگ اچوي. چې نواز شریف په واک کې نو خوښ نو بېنظیر بوټو یې د هغه پر ضد استعمال کړه، او بیا چې کله بېنظیر بوټو په واک کې راغله نو نواز شریف یې د هغې پر ضد استعمال کړو. بل دا چې پاکستان کې چیرې هم ټاکنې رڼې او آزادي نه دي شوي. دا مهال حالات ډېر خراب دي، خو زما په اند دا مهال استابلیشمنت فیصله نشي کولای چې څه وکړو.
د پاکستانی رسنیو له مخه د حکومت د اتحادي ګوند مسلم لیگ قائد اعظم مشرانو چودھری شجاعت حسین او چودھری فروید الہی د حکومت او فضل الرحمن ترمنځ د جوړجاړی هڅې پیل کړي، او په دې لړکی تیر ماښام د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړي، خو تر دا مهال د دې ملاقات تفصیل نه دی پړاګه شوی.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043649 شمیره یو ځل بیا واوري. 00420043649
تاسو زموږ غلمه شال ریډیوز خاورې د خبر پښتونخوا په سواد کې یو بل میرمن د ناموس په نامه وژل شوې ده. دا پېښه د سواد په مټه تحصیل کې شوې ده. پولیس وایي چې دا میرمن خپلوان وژلې او خاوند یې په سعودي عرب کې دی. د پولیس په وینا ملزمان یې نیولې او هغوی منلې هم ده چې دا میرمن یې وژلې ده. په دې اړه نور معلومات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکړي.
د سواد تحصیلي مټې پولیس مشر ډي اس پي شوکت علي خبریالانو ته خبري غونډه کې ویلي چې د مټې لرې پرتې سیمه چوپریال تانې په حدود کې الای بانډکه یو واده شوی ښځه وجلې شوی. رپورت ورکوونکي هغه ورور او د وجون کې ښځې لیور دوی نیولې دي. ملزمانو رپورت کې ویل چې نامعلومه تنانو دغه وجنه کړې.
چونکه انیشلی موږ ته دا رپورت شو چې لکه دا کم مدعي چې رپورت کړی و صدام ولدي شابودین دا د مړې جنې ورور دی او خالد خان دا د لیور دی. دیو رپورٹ کړو دیو بیگا چونکی دیو دا قتل پخپل کړو کم چې زمنګ شاته دوانه ولړ دی دوانه ارستی ویپن اف پن تمانچه ریکور دا دا سپارټ نم د دیو په نشان ده راغسته دا او دیو کنفیشن هم کوي اوپن وای چې دا سه دا غیرت پنوم دیو مشترکه د دی جنې رور او لیور دا وجری دا او د دی خوند په سعودي کې دی.
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وای چې سخ کال تر دې دمه دوی ریکارډ مطابق سواد کې 15 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوي او 8 ښځو د مجبورۍ له وجې ځان وجلې. دوی تور لګوي چې زیاتره وجنو کې پولیس د غیرت په نوم وجنې ماده نه لګوي ځکه ملزمان بچ کیږي.
زمونږ لپاره دا واقعي ډیره د تشویش او د خبره ده چې په دې واقعیاتو کې کمی نه راځي بلکې ورځ ورځ په دې کې زیاتې راځي او دا کیسونه چې کم دي دا ډیر زیاتیږي. خو کم چې د غیرت په نوم وجنو د دفه ده نو دغه دفه اول خو لګي نه کولګي هم نو بیا به کې داسې ده چې یاره ډیر خلک د دې لپاره دا کوشش کوي چې یاره دا زموږ د فیملی خبره ده د خپلې کورنۍ خبره ده په دې کې روغ شي یا به کې وایي ما معاف کو یا دا چلو شي هغه چلو شو که دا دفه ولګي د غیرت په نوم وجنو دفه نو په دې کې بیا نه راځي نامه کیږي نه دغه کیږي بلکې ملزم ته به چې کومه د دې دفعې مطابق سزا دا سزا به ته ملاويږي.
بلخوا د سواد پولیس مشر ډي پي او اشفاق انور وای چې دوی صرف په هغه مقدمه کې د غیرت په نوم ماده لګوي چې پکې دوی ته پکې واضح ثبوتونه ترلاسه شي.
انیشلی پولیس پرچا په 302 په سیکشن 302 پی پی سی کې کوي خو رستو په تفتیش کې دا غینه پس چې کومه دفاتی د اونر کلینګ ناغه ور سره اډ کړی شي نو که تاسو ګورئ نو انیشلی دا ټول اف آی آر په 302 کې شوی وي رستو ور سره پکې بیا دفات شامل شي.
د سواد پولیس ریکارډ تر مخه تیر کال ټول سواد کې اوه ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې چې پکې یو مقدمه کې راځینامه شوه او شپږ مقدمه په عدالت کې روان دي. ولې غیر سرکاري اداره د اویکنینګ د غشمیره تر سلی رښتو څخه زیاته خایي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سیاحت نړیواله اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې به ډاکټرانو ته د دې لپاره روزنه ورکوي چې د ډینګي ناروغي مخه څنګه نیول کېدای شي. یا د اداره وایي چې د روزنې دا پروګرام به په دسمبر میاشت کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د دې ناروغي وهلو شمېر بیا زیات شوی دی. په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغۍ د مخنیوي په مخه به د صوبې ډاکټرانو لا روزنه ورکوي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې لپاره د یاد ادارې مشر ډاکټر سید اکبر خان وویل په 2018 کال کې د صوبې د ډاکټرانو د روزنې لپاره د سریلانکا او هانګ کانګ نه روزونکي بللي وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ډنګي ناروغۍ لپاره د صحت د محکمې فوکل پرسن ډاکټر عبدالقدوس وای چې د صحت نړیوالې ادارې دوی ته د تدارک او ناروغانو د صحیح تشخیص په اړه د روزنې پیشکش کړی دی. او زیاتوی
په لوکل لیول باندې کوو پر دمو سره خطرن خو ماستر ټرین رنشتا د کیس مینجمنت باندې مشتا او پریوټ ډیسایډ باندې چې کوم هغه دی کنه او هغه د وجو کوم هغه کنه او پریوټ ډیسایډ باندې دا چې موږ دې سره باندې کارو او خلکو لا دې هغه صحیح سچویشن مو ورته وکړو لکه چې دینګي واس یو داسې بیماری پاتې دا اوس اندیمک ډیزیز دا تابع هر موسم کې هر وخت موجود دی بہار علاقہ کے لیے تو چیو یا 118 ملکوں میں زیادت کے دار چھے خوری گی پوشوے دے اور خوری گی
ڈاکٹر عبدالقدوس وائی چی په صوبه کې د نومبر تر دریمې نیټې پورې د ډینګي وایرس نه د متاثر شو کسانو شمیره شپږ زره او اووه سو ته رسیدلې ده. د ده په خبره چې کله درجه حرارت د 14 ډیګري سینټي ګریډ نه ښکته شي نو د ډینګي د ماشي بیا نشونما نه کیږي چې له وجې به یې د ډینګي وایرس نه متاثر کېدل کم شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین لنن څخه پیل شوی دی. د پولیو مخنیوي څانګې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به تر 200,000 زیاتو ماشومانو ته د څاڅکو ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د پولیو نوي ناروغان مندل شوی چې ورسره په روان کال کې هلته د پولیو وهلیو شمیر اوه ته رسیدلی دی. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په دیرلو سولوسوالی کې د پولیو ضد ځانګړي کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. په کمپاین کې به د 300,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ او مشالډو ته کړه او ویل چې د دې مقصد لپاره د 200 څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکل شوی دي.
په کل عبدالله کې او په جعفر آباد کې بیا دغه باد پرنای کې سونه پر لپسې رالو دغه پزید کې دا کمپین مشکو دا دیالس ډیسټریکټان دي. تقریبا الموس د شو بل چې 200,000 کشنان مرصاص کړو. کوټ اپشن کې عبد الله چې کور ریزرور دی هایرس ډیسټریکټ دی د روډ ډیویژن غا دو ډیسټریکټ دی هغه کې یو لور لای دی دکې دی هغه چون کې بارډر لري د زیارت ورنای سره چون کې دا د دې سټری دښنې غا شل ورځې مخکې په زیارت کې زیارت بعد یې نه لته دی دا کشنې پولیو وایرس کې پیدا شو.
شاغلی کاکړ زیاته کړ چې د بده مرغه د پولیو وایرس د بلوچستان څخه مخله نه دی ختم شوی، بلکې د خلکو د تګ راتګ له امله د یو ځای څخه بل ځای دغه وایرس په اسانه توګه انتقال کیږي، چې له امله ډېرې کمې ولسوالۍ داسې دي چې هلته د پولیو وایرس دا ځل نه دی ښکاره شوی. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو ډاکټر آفتاب کاکړ ته.
له بده مرغه وایرس هر ځای موجود دی، او وایرس په انوایرمنټ کې، په نالیانو کې، په کوټه بلاک کې، په خوزدار کې، په روټ کې، اوس چونکې پرنائی کې کیس رالی، په جعفر آباد کې، په دا ټول ډیویژنانو کې آلموسټ انوایرمنټل سیمپل یا د کیس په صورت کې پازیټیو راغلی دی، وایرس معلوم شوی دی. انشاءالله دا کمپین بعد به موږ دا امید لرو چې انوایرمنټل سیمپل به انشاءالله نیگیټیو سي، کیسز راتګ به انشاءالله ختم سي.
نوموړي پر مندو او پلورو زور ورکړي چې هغه دې هرومرو د خپلو 15 کلو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي، چې د همیش لپاره دغه بچیان د مازوري څخه خوندي وساتل سي. دلته خبره دا د ونې ور ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري. همدا وجه ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس څخه 80 ماشومان مازوران شوي دي، په کوم کې چې د وو تړاو د بلوچستان ایالت سره دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. درنو اوریدونکو، زوم خیبر قبایلی ضلع ته د خیبر قبایلی ضلع په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې د استادانو او امن تنظیم توحید الاسلام د ځینو غړو ترمنځ د لانجه وروسته هلته سرکاري سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي د دې تنظیم غړو یې همکاران وهلي او ځورلي دي. د دوی په وینا تر هغه وخته به سکولونه تړلي ساتي تر څو چې دې کسانو ته سزا نه وي ورکړل شوې. ځای حکومتي چارواکي وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د خیبر لرې پرتې سیمې بازار زخخیلو کې ډیوټې ورکوونکي استادان وایي د امن تنظیم توحید الاسلام ځنې غړو سره ناسم چلند کړی او دوی سره وهل ټکول کړي. د دغې پیښې وروسته د خیبر د استادانو اتحادیې هلته په بازار زخخیلو کې خواوشه 15 سرکاري سکولونه احتجاجن تړلي دي او د کلاسونو اخیستونه بایکاټ کړی. د خیبر د استادانو اتحادیه یو مشر سیف الرحمن پردی دغه پیخي پاړه مشال ریډیو توای
دا دوه درې ورځې مخکې چې کومه واقعه شوې د کرمنی په علاقه کې بورته وی چې د موږ سازانو یو هدایت سی و چې هغه ماسټر دی د زرجان کلی برګ، بل سره کلیم پی ټی او استاد دی، او بل یو سره د دریم د عزیز مولانا دی. دغه درې ټیچران په خپل الټو ګاډي کې روانو، ډیپټي وکړه واپس روانو، چېرته بیا هغوی د تنظیم والا کسان لکان چې کوم دي دغه لار کې چوړو ولاړې لاس ورکړی. نو دوی چوړته نه دي ولاړ، نو هغوی چې موږ سره موټر کې ځایم نو بل بی چې موږ سوچم نو مخکې هغه پاټک والا ته اطلاع ورکړې چې دا ګاډی ماته ونه درېدو چې پاټک والا سار کړي دي. نو چولې ورته نه ولاړ، نو دوی ورته خپل هغه بیان کړی چې موږ خو ټیچران یو، موږ سره ګاډي کې ځایم نشته دی او موږ د سړی لیدلی هم نه دی. نو هغوی ډېره بېزتي کړې، بلکې هدایت صاحب بیمار هم دی، د مرانه باوجود ولټه کولې کړي، بزته کړي دي، وهلې دي، ګریوانونه یې رخ کړي دي. موږ ټول دا فیصله وکړه چې د هغې پورې به دا سکولونه د بازار چې څوم علاقې د 15 واړو غټ سکولونه دي دا به د هغې پورې باندې چې د کومه پیر د کسان ته د قانوني مطابق سزا ورته نه ملو.
بازار زخخیلو کې د امن بحالېدو وروسته د تیرو څو کلونو راهیسې سکولونه خلاص شوي او د لوړګي، جمرود او باډې نه استادان ډیوټې ته ورځي. په دې کې ځنې نورو استادانو هم خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
مانوم حسین احمد دی. نو تعلیم ول ته وسیله سٹارټ اخشته، نو چې سٹارټ اخشتل شوی دی دلته په منځ کې دا تنظیم منځله راغله دی. نو دغه داسې هر ډول زو رکاوټونه جوړ کړی دی چې ساتیزه یو خو ایریا ورته ان اٹریکټیو دا، بل دوی د طرفه مشکلات تی ورته، نو سره څوک صحیح خپل ډیوټي تال ته غاړه نګدی.
مانوم زیام احمد دی. او ترغه پوری بداس کول نه بندي چې څو پوری دغه مسالې څه حل نه راوتلای، چې کوم پاس استادان دی پوه شو هغه ته سکیورټی نه مهیا شوی.
د بازار زخخیلو امن تنظیم توحید الاسلام مشر خان محمد اپریدی ویلی چې دوی په دې پیښه کې ککړو خپلو کسانو ته سزا ورکړې ده او پر روان وخت کې به داسې پیخه نه رامنځته کیږي. دوی وایي سرکاري استادانو ته هرکلی وایي او پوره تحفظ به یې کوي. د خیبر لوړګي اسیسټنټ کمشنر محمد عمران رسنیو ته ویلي چې دوی د دغې پیخې پلټنې پیل کړي او په دې پیخه کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نموړې وای د استادانو لپاره دا اوس دغه سکولونه بیر تخلاص کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته ورځی است. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا پزرمان ویلی د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره به د حکومت زندانیون درتونکو په اړه فیصله کوي. دغه په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې مولانا پزرمان ویل هڅه کوي چې نن د اپوزیشن ګوندونو پوینټ وګوري. د سواد پولیس وایي د مټې په علي باندې کې یو بل خزه د غیرت په نامه وجل شوې. د سیمې د پولیسو یو مشر شوکت علي پرون خبرې کړې ته ویل په پیښه کې ککړ دوه کسان چې د جنۍ ورور او لیوردی نیولې دي. د خیبر په بازار زخه خېلو کې استادانو د تیرو څلورو ورځو راهسې 25 سکولونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د استادانو د اتحادیې یو مشر سیف الرحمن اپریدي پرون مشال ویډیو ته وویل چې د امن تنظیم توحید الاسلام ځینې استادانو سره جګړه کړې چې له دې وروسته به دغه ګام پورته کړي. د کوټې په ګډون د بلوچستان په دیر رسودیرلو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد د بیړني مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون مشال ریډیو ته وویل په کمپین کې د صوبې 12 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسلي سر لننه تنه معلومې مودې وتړله. په کابل کې د پاکستان سفارت بیګا مشال ریډیو ته په لګلې خبر پاڼه کې ویلي د امنیتي وجوهاتو په کابل کې د پرګام اخیسته. د افغانستان په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وايي په هغه هیواد کې سکل د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه دي شوې، خو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې لا هم شتون لري. پرون په جلال آباد کې د خبريالانو د ورځې په اړه غونډه وشوه چې د کمیټې مشر شیرشاه همدرد او نورو ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ظفر خان وړاندې کول. او سم زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د اداري لوستې دي او لنډې وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانا خپل ادارې کې وای د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو ازادي مارچ روان دی چې بګی د دې ګوندونو غوښتنه ده چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې دي وکړي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي استعفا به په هیڅ جوړ نه ورکوي. ادارې وایي اپوزیشن ګوندونو په حکومت تورونه لګوي او حکومت په اپوزیشن ګوندونو، او وایي د ګل پورز به د مولانا فضل الرحمن پر ضد د بغاوت مقدمه درج کوي. ادارې وایي دا وخت پاکستان له یو شمېر بحران نونو سره مخ ته، نو په داسې حال کې باید چې دوه نډلې اخري حد ته تلو نه ډډه وکړي او په هیڅ جوړ د تشدد لار خپل نه کړي او د مذاکراتو په ذریعہ ټول مسلې هوارې کړي. ادارې اخري کې وایي پکار ته حکومت او اپوزیشن لا اول شرطونه نګدي او د ملک اولس په خاطر په خپلو کې کینی او د مذاکراتو لړۍ پیل کړي او د پاکستان چې کوم موجوده صورتحال دی د دین نه راوتلو لپاره اقدامات وکړي او چې دوه سره کینی نو د مسلې د حل به یو منځنۍ لار راوځي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای ملک دا وخت د دننۍ او بهرنۍ خطرو او ننګونو سره مخامخ دی. یو خو اقتصادي حالات سم نه دي، بل پلو د هندستان سره د کشمیر مسله ده او په پلو تاو تریخواله روان دي. ادارې وای د دې حالاتو په تناظر کې د اپوزیشن ګوندونو د مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د احتجاجي مارچ مرسته کول نور مشکلات را پیدا کوي. نو د حالاتو غوښتنه ده چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه سره کینی او معاملات سم اړخته بوزي چې دا ملک له بحرانونو را بهر شي او پرمختګ وکړي. نو یو وخت رسپن خپلې ادارې کې وای یو واری بیا تیز ګام نو میرل گاډي هغه وخت له حادثه بچ شو چې سجن پورته در رسیدو نه وړاندې د ریلوی ملازم ته د پټلې اخلاص نټونه میلاو شو. ادارې وې د ریل گاډو په پیښو کې اضافي ولس لاندې خنو سره مخ کړي ځکه چې د ریل گاډو سفر به محفوظ ګڼل کېدو. اوس چې څنګه دا پیښې واقعي کې هغه رنګ د خلکو اعتماد لدی اوچتېږي. د ادارې په خبره د دې پیښو لوی وجه دا ده چې د ریل گاډو پټلو خپل وخت پوره کړي او بیا د ریل گاډو پایې هم سولي دلی دي او بل پلو د ریل محکمې ملازمین هم خپل دندې په سم ډول نه ترسره کوي. ادارې وایي په داسې حال کې به حکومت له د ریلوی نظام غور جوړولو لپاره چټک او کوټلي ګامونه پورته کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ګلف نیوز په یو لیکنه کې راغلی چې په خیبر پښتونخوا کې د بود مت منونکو لپاره تر 6000 زیات داسې مذهبي مقامات دي چې که ظاهرین ورسي نو د یادو صوبې په اقتصاد ښه کولو کې مرسته کولای شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلی چې په افغانستان کې د ماشومانو په مخ کې د تشدد پیښې سیوا سوي دي چې په نتیجه کې یې ماشومان د ذهني ناروغیو ښکار کیږي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوړاندې کوي.
د ګلف نیوز ویب پاڼې په دې لیکنه کې راغلي د خیبر پښتونخوا د هریپور په غرونو کې د بود مات یو تر ټولو زړه سټوپا یا سلې ده چې به مال نومیږي. د سلیتا د کانو پوړی ختلی او د بود مات پیروکاران یې په مذهبي عقیدت زیارت ته ورځي. ویب پاڼه لیکي 13 اونۍ د جنوبي کوریا د بود مات درې مذهبي مشران به مالا ته ورغلل او هلته یې خپل عبادت وکړ. د پاکستان د کلتور او پرمختګ د مرکز مشر ندیم عمر تارل ګلف نیوز ته ویلي چې دا ځای د بود مات منونکو لپاره ډیر زیات مقدس دی. دا راز له تایلند څخه هم د بود مت پیروکارو یوه 15 ډله د پیښور عجایبګر ته ورغلې. هلته یې د امن جرس ځوړند کړ او 15 واره په غږولو یې د دې ډلې یو مشر وویل دا د نړۍ لپاره پیغام دی چې دا ځای د امن او همغږۍ لپاره د یوې دروازې حیثیت لري. ویب پاڼه زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا کې د بود مت د منونکو لپاره له 6000 زیات مقدس مذهبي مقامات دي او د پیښور عجایبګر یو د نړۍ له هغو دی چې پکې د بود مت تر ټولو زیات مذهبي آثار پراته دي. دې ته د یاد مذهب د ظاهرینو ورتګ د صوبې اقتصاد ته ډېره ګټه رسولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې د زیارت د ورځې هغه پیښه راخیستې چې پکې د یوې ماشومې د سترګو وړاندې د هغې پلار ووژل شو. دغه 20 کلن تن امان الله وطن دوست نومېده چې د افغان ځواکونو هلکار وو. ورځپاڼه لیکي د امان الله بچی نه وو او د بل چا لور یې د خپل لور په توګه لویوله چې مدینه نوم یې ورباندې ایښی وو. د ورځپاڼې په وینا د 3 مدینه هغه تصویر په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی او خلکو پې د غم او غوسې څرګندونه کړې چې پکې مدینه هکه پکه ولاړه ده، پلار یې خواته مړ پروت دی او دا نه پوهیږي چې څه وشول. په افغانستان کې د سولې ولسی غورځنګ یو مشر اقبال حیدر نیویارک ټایمز ته ویلي دی د مدینه دغه تصویر ډیر زورولی دی ځکه چې دا ماشومه به ټول عمر دغه لمحه یاد لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې زیاتره د وسلوالو په بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل کیږي خو د بهرنو ځواکونو په ملاتړ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم وخت په وخت ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبل اوړي. دا راز ماشومان اکثر داسې پیښې ویني چې پکې د دوی مور پلار او د کورنیو نور غړي وژل کیږي او همدغه وجوهات دي چې په افغانستان کې د ماشومانو اکثریت غم ځپلې او د ذهني ناروغیو ښکار دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډله ډله ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونۍ خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په لبنان کې احتجاجونه پر دې سربیره دوام لري چې وزیر اعظم استعفا ورکړې ده. د نومبر پر دریم هم د هیواد په یو شمیر شهرونو کې خلکو د درغلیو پر ضد مظاهرې وکړې. د اکتوبر له 12 د دې مظاهرو په نتیجه کې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې، خو مظاهره چیان وایي باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لرې شي. صفی الله سرکزای په دې اړه رپورټ لري.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونی مظاهرې داسې وخت وشوه چې لک مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پایله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلې چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایستې یم. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو، دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي، موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بل ښځه ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلی دي. له تایره ښار چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدونه او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میش دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنهو، د ماخام تر شپګو.
جرمنی ویلی چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دي. دا خبر د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي د نومبر پر درېمه په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. هغه د دې تر څنګ له یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي. صفی الله ستانکزی یو ځل بیا.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ خوده. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پورتزل په حواله خبره شوې. خغلی پورتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی وړاندیز کړی چې هیواد د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دی. پورتزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله خوده چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرې لانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان لسولی د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستای. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي هغه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ او همکاري کړی دی.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه افغان چارواکو سره خبري کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیواله اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه وویل.
جرمني د 2003 کال لپاره په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی دی او بل اخر ته یو د افغانستان د نوی افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستان بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو خوندیتوب کمیټې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافی د مخنیوي پر نړیواله ورځ غونډه کړې ده. دوی د نومبر پر درېمه په ترسره سوې غونډه کې وویل چې په ننګرهار ولایت کې سږ کال د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی کم شوی دی، خو دوی بیا په جنگ کې لشکري ډلو وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد وویل د تیر کال په نسبت سږ کال په ننګرهار کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې، خو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزه لا هم په خپل ځای پرته ده. نوموړي وویل
تا کال منګا د مرګ ژوبلې پیښې نه درلودې، یوازې شپږ پیښې چې هغه هم تلیفوني تهدیدونه وو دا مسب کړي دي چې په دې کې درې تنه ښځینه وي. دا ستونزې که څه منګا د امنیتي ارګانونو کشفي ارګانونو سره شریک کړې وي، هغوی تر خپلې وسې پورې هغه ساحه د پوښښ لاندې نیولې وه، خو د هغه کلتوري محدودیتونو له وجې چې ښځینه ژورنالیستان دې ته اړ شولې چې دندې پرېږدي.
په ختیځو ولایتونو کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې استازي محمد اسف شینواری وویل لا هم په ننګرهار کې ژورنالیستان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
مهمه اندېښنه او ننګونه چې دا هغه ناامني ده. متاسفانه چې اوس هم زموږ خبریالان خوندیتوب نه لري، تر څنګ یې کاري خوندیتوب نشته. ډېر خبریالان په یو تلیفون مقررېږي، په یو تلیفون لري کېږي، دا یو بله ننګونه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو سره هېڅوک تقابلي سیاست غوره نه کړي، خپل طرف مقابلې ونه بولي، او د رسنوالو نه هم د رسنیو د یو ډګر د یو کارکوونکي د یو فعال په توګه هیله داره چې موږ هم خپلو هغه مسلکي ارزښتونو ته درناوی ولرو.
په دیل منځغونډه کې د ننګرهار د والي شاه محمود میخیل په ګډون یو شمیر لوړپوړو ولایتي چارواکو هم برخه لرله. شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل ولایتي اداره مکلفه ده چې د هر افغان او په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د هر افغان په مقابل کې چې جرایم یعنی واقع کیږي موږ باید معافیت ختم کړو. که هر څوک په هر شکل په هر بڼه باندې زموږ یو افغان تهدیدوي، دولت یا حکومت باید دغه مقابل کې جدي وي او ان شاء الله جدي یو، او د ژورنالیستانو ته په خاصه توګه توجه کوو.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د راپور په اساس د 2001 میلادي کال راهیسې تر دې مهاله په افغانستان کې 115 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې 40 سلنه یې پکې خزینه دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د افغانستان په هلمند ولایت کې پر ښځو د تشدد پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین هدف په ښځو او نارینه وو دواړو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی خپرول دي. دوی په دې برخه کې به د ټولنې د نورو برخو تر څنګ له دینی عالمانو او د جماعتونو د امامانو څخه هم مرسته اخیستل کیږي. نور حالیه زموږ همکار الیاس دای راکوي.
د شوزو چارو د ریاست او استناف سره نولې لخوا د غشپانه سورزنی کمپاین تری به وړي غونډې ورسته شروع سو. دواړي درې وایي غواړي چې د یو شمیر دولتي ادارو، رسنیو او ملایمانو په مرسته د شوزو په وړاندې روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د شوزو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نسروزه کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته په خبر کې غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو ترڅو د کلی ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي پاکله هم په هوای ترلاسه کړي. خوشنط کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې ترڅو خپل خوندې ونه درې دغه د کوکو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونه غوي ترسدګي ونه کړي، نو دا خوشنط به نه خاصي.
د شذ د حقوقو په اړه د پوهاوي او په عین وخت کې د ورځې نه بلیته د ډیرودونکو تاوتریخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیم پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولای سي د رسنیو د لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د ښځو په چارو کې دولت ته مقام سلاکار کمر نیازی وایي ځینې ادارې پر ځاکارانه ډول حاضر دي چې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازیول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سو دی او تر ټولو نادر ډول د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو د میرمنو د میندو حقوق وپیژني تر څو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسولیت ته ځان خلاص کړي.
که څه هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیر درسنوي په واک کې نه دی ورکړي، خو د هلمند د استناف څارنوال وایي دوی ته پروان مریض کال کې دوه دیرش قضیې رسېدلې دي چې دولس یې نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي، د استناف څارنوال کاري رحیم الله راته وویل.
هغه قضایاوي چې موږ څېړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي، د هغوی متضررین چیرته چې ناست شوي دي هغه نورو ته دا قصه کړی یا هغه نورو ته دا جریان بیان کړی، نو هغوی هم تشویق شوي دي چې دغه سیستم سره مخ شي. بیا نو راغلي څارنوالۍ یا حقوق بشر حقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړی، نو مونږ مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورځ تر بلې زمونږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی پخوا دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ مذهبي، ټولنیزې او کورونی ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو شوزو ژوند خراب کړی دی. بل مسله د شوزو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د شوزو لخوا پر شوزو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیر مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له نږدې وی پړی څخه زیات وخت سوې چې پښتانه شین چای استعمالوي. ځنی وایي چې شین چای د امیر شېر علي خان د وکمنۍ پر مهال هند څخه افغانستان ته وړل سوې او هلته دود سوې دي. شین چای چې په پېښور کې قهوه ورته ویل کیږي، د سیمې خلک په کورونو، حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته وړاندې کوي. د شین چای په کلتوري ارزښت باندې د باز محمد عابد رپورت تاسو پام راوړم.
په افغاني ټولنه کې شنه چای داسې یو دود دی چې لوړونی ولی تر زړو پوري نر او خزی په شپه ورس کې سو سو زلسخي. شین چای ته په پیښور کې قهوه وایي چې بورا یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتی یا پانی ورچوي. خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کیږي او پتی پکې اچول کیږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې لګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنه چای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر خارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلې دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې سیبا اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریا اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیات دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا د سي د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم که پیژنم یې او که نه یې پیژنم. د ډیرې یو کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن نانانات دی
د بیسو دول سوالی اړوند سمرخیلو کلی یو تن چې په ارغم خاده کې د سماوار ترشا په چایو جوړولو بوخت وی وای چې شنه چې ستړیا لمنځوړي او د چې هر چاته د چایو پیلې جوړوي خوند لري خلی
زره دې کلی وسیدون کې جان محمد یو خوشحالي ته غم ته خادي بس په کې بدغه چای ګرځوم بس په خپل خوخه په ملمانه راشي دغه مډیر خوخیږي چې زول او چای کې دم دغه مرزو ده کده خان واده کده غریب واده کمړې کجوندې کار سوګي دغه خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند راکې چې کوم دینا کوم څوک ستړی راشي زول ورته پیلې چای مخ ته کېدم زم خوشحالي کوم ملمم خوشاله شین
یو تن چې د پښتونخوا د 400 سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره ده د شنو چایو په اړه راته وایي
زمانو ګلاب خان دی او زه 400 یم او الته چې دی نو الته شنه چې داسې د چلکه چینی بکی کله کله سره زړل مټیانی نو غړې رځي ته خیل لګي بل داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانی مپیانی راځي خو اکثر داسې چې لکه دغه هان ترخی چې راځي نو غ خین لګي بهر حال شنه چې زما خوخیږي خو چې کاوي چینی بکی
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوی چې شین چای نه وسخله
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو زما خو خپل د شین جېډر خوخی کله چې ډوډۍ وخورم او دغه نه ورسره د شین چای ونس کمنو دا به زما پستونی گینی غولاړې او د سې د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چای وس کمنو ام میغه هزیمه راشي او هم د غستړیا زمانه کړو کی
شاو خو یو نیم سل کال په خو په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تندبی پرې سړوله خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
پشان لالی لری سمی دم سے پشا حق حق مرد کم حق حق مرد کم ہو ¡Gracias!